د مازیګر څلور بجې دي. زموږ غاګ لا ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې به تاسو واورئ چې افغان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار هغه وړاندیز چې د موقت حکومت جوړېدل غوړي ردوي. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته تللی دي. په اوروزګان ولایت کې په لومړي ځل د انجونو ترمنځ د کرکټ او فوټبال سیالۍ ترسره شوې دي. او د چین د شینجن ایالت یو سوداګر چې نوم یې د ازادۍ راډیو د کرغیزي څانګې په یو رپورټ کې یاد شوی و، په استانبول کې په ډزو وژل شوی. د پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته تللی. یو حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د دې دواړو سفر تایید کړ او وی ویل چې د پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په اسلام آباد کې د ISI له لوري د افغان سفیر د احضارولو په اړه د بخنی غوښتل لپاره کابل ته تللی، خو ولسمشرۍ معنی او د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. نورو رسمي سرچینو او پاکستانی لوري هم تر اوسه کابل ته د پاکستانی چارواکو د تګ او د تګ د هدف په اړه تبصره نه ده کړې. څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI لخوا ورغوښتل شوی دی او ناوړه چلند ورسره شوی دی. افغان حکومت په دې اړه شدید انتقاد کړی و. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني ادواو په ګډون د حکومت دولس مخالف وسلوال وژل شوي. د والي ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د یک شنبې په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب، زرمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور پاکستاني ادواو په ګډون دیارلس وسلوال وژل شوي. حسرت وایي په ځاځیاریوب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وطنه وسلوال طالبان وژل شوي چې د هغوی درې مشران هم پکې شامل دي. د حسرت په وینا یو وژل شوی وسلوال د احمد خیلو د ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپنوم ولسوال مولوي مرزاجان، بل د ځاځیاریوب لپاره د دوی یو قمندان لانور او دریم هم د دوی یو سرګروپ قاری حبیب و. تیر مخام په زرمت کې هم د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د والي ویاند وایي پرون مخام څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتلې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین پر چاودن وژل شوي. وسلوالو طالبانو د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. په اوروزګان ولایت کې په لومړي ځل د نجونو ترمنځ د کرکټ او فوټبال سیالۍ ترسره شوې. د اوروزګان د پوهنې د ریاست په ملاتړ په دې شپږ ورځنیو سیالیو کې چې پرون پای ته ورسېدې، د ترینکوټ ښار د ملالۍ لیسیز د کوونکو برخه اخیستې وه. د اوروزګان د پوهنې ریاست کې د سپورت د برخې مسؤول بلوجان ظهیر وایي د کرکټ او فوټبال په دې سیالیو کې د بېلابېلو ټولګیو شپږ ټیمونو ګډون کړی و. یو شمېر نجونو چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په اوروزګان ولایت کې ورته د نجونو ورزش د خوب لیده و او دوی دې سیالیو هڅولي. لېمه چې د کرکټ د برخه کې لوبېدلې ده وایي
ډېر مې د خوښۍ احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینري کولی شي، کرکټ وکړي، یعنی ورزش وکړي. ډېر د خوښۍ احساس مې کوي. هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دا اوروزګان ولایت یو له ډیرو جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی. اوس هم پکې نامنۍ دوام لري. دغلته د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په ترینکوټ ښار کې د نجونو د ورزش لپاره فعالیتونه زیات او لوبغالي جوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یو کمین کې پنځه کسان وژل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو د یو موټر لپاره نیولی و. پاکستانی چارواکي وای وسلوالو د پولیسو د موټر له رسیدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیس هڅه کوله د وسلوالو له یو پټنځای څخه نامعلوم شمیر هغه کسان ونیسي چې تر تعقیب لاندې وو. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته وویل په وژل شوو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت سمدلاسه چل نه دی منلی. پرون په بله پیښه کې د پنجاب ډیر غازی خان ته نږدې پر یوه بله پوسته د موټر سایکل سپرو وسلوالو په حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. دا چین د شینجن ایالت یو سوداګر چې نوم یې د ازادۍ راډیو د کرغیزي څانګې په یو تحقیقي ریپورت کې یاد شوی و په استانبول کې په ډزو وژل شوی. د ایرکن سایمایت په نوم د دې سوداګر یادونه په هغه ریپورت کې شوې وه چې له کرغیزستان څخه د سوونو میلیونو ډالرو د ایستلو په اړه و. پر نوموړي د استانبول په فاتح شار سیمه کې د یو ناڅرګند شخص لخوا ډزې وشوې او وروسته یې روغتون کې ساه ورکړه. د همدې کال د می په میاشت کې د ازادۍ راډیو کرغیزي څانګې داسې اسناد ترلاسه کړي وو چې پر بنسټ یې لږ تر لږه 250 میلیونه ډالر سایمات او یو کرغیزي شرکت سره له تړلي بانکي حساب له لارې له کرغیزستان څخه بهر ایستل شوي دي. وروسته تایید شو چې سایمات د چین د شینجن ایغور ټبرې دی او کرغیزستان غوښتل نوموړی د مالی درغلیو د ادعاو له کبله ونیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وباوري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ګلبدین حکمتیار نن یو ځل بیا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ده د طرح په اړه مو د افغانستان د جمهوري ریاست غبرګون پوښتلی.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمېر کسان ول سمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندید وو. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی.
د کونړ قومي مشرانو د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو د تشکیل د زیاتېدو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو. د پانی پت په نوم د بالیوډ را روان فلم ځینې خلک اندېښمن کړي دي چې په دې فلم کې به د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا څېره په څه ډول انځور شوی وي.
سنجیدت د احمد شاه ابدالي بابا رول لوبوي. انیزه د احمد شاه ابدالي بابا من وفادار سپاهی ما.
په نړیوالو مسایلو کې ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران څخه غوښتي دي چې که په ایران کې څو کاله مخکې لا درکه شوی د اف بی آی مامور امریکا ته وسپاري، نو د اعتماد پر لور به یو مثبت ګام اخیستی وي. او بکۍ په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. ګلبدین حکمتیار وویل چې باید یو لنډمهاله حکومت جوړ شي او دوهم پړاو انتخابات همدا لنډمهاله حکومت ترسره کړي. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا هم وایي د انتخاباتو له بحراني کېدو سره باید د ملي یووالي حکومت مشران استعفا ورکړي. خو رحمت الله نبیل بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې تر فشار لاندې راغلی او د رایو د بیا شمیرنې پریکړه یې کړې. جمهوري ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه غبرګونونه لري چې جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري او دویم پړاو انتخابات باید د یو لنډمهالي حکومت لخوا وشي. ښاغلي حکمتیار نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل کارول شوی ورایو ته په کتو ښکاري چې یو نومان هم بریالی نه دی، خو بیا ځلي انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري.
ارتیا د چراتون کې انتخابات د یو به طرفه حکومت لخوا چې مشر په خپل کاندید نوی او ټول نوماندانو ته د منلو وی وشي. مونږ یو لړمحالي حکومت ته ارتیا لرو. د دې پرتر رانی ټاکنې امکان نه لري.
بلورته بیا د ولسمشری د نوماندانو شورا هم د انتخاباتو د بحرانی کیدو په صورت کې د ملي یووالي حکومت لمشرانو د استعفا غوښتنه کړې. ولسمشری ته نوماند او د دې شورا یو غړي احمد جا مسعود نن په یو خبري غونډه کې وویل دوی غواړي چې په انتخاباتو کې درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
یو میلیون رایو تقلب چا وکړ؟ هغه مهال چې یو شخص یو میلیون یا سل زره رای تقلب کوي، فساد کړی او کنه، مجرم دی او کنه، د خلکو د رایو او راتلونکي غل دی او کنه، هغه زمان چې داسې وي بیا څه ډول کېږي چې نوم یې ورک شي؟
خو ولسمشری ماڼۍ وایي د لنډمهالي حکومت طرحې ته افغانانو وړاندې د رد ځواب ورکړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهالي حکومت طرحه په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمېر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي او دوی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله پرته د ولسمشری د نوماندانو شورا چې ولسمشری ته کاندید دولس تنه یې غړیتوب لري، دا هم ویلي چې تقلبي رایو پایله نه مني. په ورته وخت کې د امنیت او عدالت د ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي کمیسیون تر فشار لاندې راغلی او د رایو بیا شمېرنه پیل کړی ده.
اما ولی پنځه کسان کمشنران چې پغی کې زه خبر یم، دوه نفر باندې شدیدا فشار را ورد شوی دی، تنها درې نفره، درې کسان مختلف و اجنده و مختلف و دلایل باندې او یو انتخاباتی تیم هغه وردی شده ناپاکی را حساب شید.
خود افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو غړی اسمت الله مل وایي کمیسیون هیڅ ډول فشار ته نه دی تسلیم شوی او خپل کارونه د قانون پر بنسټ مخته وړي. د افغانستان د ولسمشری انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه وشول، خو له ژمنو سره سره یې لا لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې باید د محلي پولیسو او نورو پولیسو تشکیل زیات شي. دوی وایي چې د یوازې د پولیسو د تشکیل له زیاتېدو سره په دې ولایت کې امنیت او امنیتي تدابیر پیاوړي کېدای شي. د کونړ قومي مشرانو دا څرګندونې نن د کورنیو چارو له وزیر سره په ګډه غونډه کې وکړې. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ننګرهار وروسته کونړ ته راغی او دلته یې د دوشنبه په ورځ قومي مشرانو، ځوانانو او دینی عالمانو سره په غونډه کې ګډون وکړ. د غونډې برخوالو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ته وویل کونړیان د افغان ځواکونو ملاتړي دي او همدا وجه ده چې ورسره امنیت پیاوړی شوی دی، خو یو غوښتنه یې دا ده چې باید په ولایت کې د امنیت د لا پیاوړتیا لپاره د محلي او نورو پولیسو شمیر زیات او په عصري وسایلو سنبال شي. دوه تنه وایي
نوم می گوهر سپه ده، یو تن د کونړ ولایت. زمونږ د ټولو عمده غوښتنه دا و چې دا یو سرحدي ولایت دی، دلته باید د ځواکونو په ډیروالي باندې کار وشي او تر څنګ زمونږ غوښتنه دا و چې دلته د وزیر تجهیزاتو کې باید ډیر زیاتوالی راشي او تر څنګ ځواکونه چې پاکې ځایي پولیس دي، ملي پولیس دي، په دې کې باید ډیروالی راشي.
نوم می وارث سیرت ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. د کونړ امنیت تر ډیره ښه ده، خو ولې د کونړ خلک به دې هم بسنه نه کوي؟ لاغنه غوښتنه دا و چې د دې امنیت هم نور لا پیاوړی شي. د ملي پولیسو په تجهیزاتو کې ډیرواله.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل دوی پلان لري چې په راتلونکو پنځو کالو کې د پولیسو شمیر شل زره نور هم زیات کړي او په دې همکارو هیوادونو سره خبرې روانې کړي دي.
د افغانستان د پولیس د راتلونکو پنځو کالو هغه ساختار چې د امنیت او نظم عامه پر بنسټ استواري بحثونه روان دي. په دې کې مونږ د پولیس تعداد اضافه کوو، بل خص په خارو کې د نفوس په احساس د تقریبا شل زرو کې اضافه پولیس د تشکیل په باره مونږ بحثونه د خپل همکارانو او بین المللي تمویل کوونکو سره
شروع کړی دی.
کونړ یو سرحدي او غرنی ولایت دی چې په اکثرو سیمو کې پخوا د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کېدلې، خو اوس پکې تر ډېره حده حالات ښه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر څخه کونړیان په داسې حال کې د پولیسو د تشکیل زیاتوالی غواړي چې دې ته ورته غوښتنې تېره ورځ په ننګرهار کې ترې هم شوې وي او ننګرهاریانو سره هم ورته ژمنې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا پوهنتون ته د هیواد له نورو ولایتونو څخه بریالۍ شوې نجونې محصلانې وایي د کانکور په ازموینه کې له بریالۍ کېدو سره سمې د پکتیا ولایت د کلتور، د خلکو د چلند او امنیت په اړه پخوا اندېښنې درلودې، خو دا هر څه ناسم و او هلته له ترو سره سم د زده کړو لپاره ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي. د پکتیا د پوهنتون رئیس وایي چې سکل دوه برابره زیاتې نجونې محصلانې مختلفو پوهنځیو ته جذب شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه نور جزئیات لري.
په سګنی کانکور کې د پکتیا پوهنتون د مختلفو پوهنځیو لپاره د نجونو محصلانو د جذب په موخه ځانګړی کوډ په پام کې نیول شوی و چې ورسره د هیواد د نورو ولایتونو ګڼ شمېر نجونو د دغه پوهنتون مختلفو پوهنځیو ته لاره ومنده. ازادي راډیو د هغو نجونو محصلانو سره مرکې کړي چې په لومړي ځل د نورو ولایتونو څخه دغه پوهنتون ته بریالۍ شوې او اوس د دې پوهنتون د نجونو محصلانو په ځانګړې لیلیه کې میشتې دي. دغه محصلانې وایي د پوهنتون ته له بریالۍ کېدو وروسته د پکتیا د خلکو د کلتور، امنیت او په پوهنتون کې د محصلانو او د استادانو د چلند په اړه ګڼې اندېښنې درلودې، خو اوس یې ولیدل چې د دوی د تحصیل په وړاندې داسې کوم خنډ نشته چې د دوی د تحصیل چارې ځنډنی شي. دوی ازادي راډیو ته وویل:
نو می شبنم د ننګرهار ولایت نه مخکې دینې پکتیا درې شو د امنیت باره کې بازه خبرې وی، کلتور باره کې ځینې خبرې وی چې کدي سغګيري او قیدګيري او د مرته توجه به خاص د ونس طبقه ته ونشي، خو هغه خبره نشته. د نسبتا د ذکر په نسبت باندې موږ لزیته توجه کیږي.
نو مسریلا صاحب پانځه ته پښه چې د
پښه زمانه مسریلا ده د ته پانځه محصله مخکله دي چې پکتیا تراشم ما فکر کوم چې دلته پښتنه ډیر دی او شاید موږ ته هیڅ توجه ونشي، خو دلته چرغم ټول په یو سترګه کتل کېږي او داسې څه نشته چې د پښتون او د نورو قومونو ترمنځ توپیر وشي.
اکثر داس مسلم دي چې مثلا د دې په تمه راغلي ول سیاس مسر بدل ته تیری او به بیرته زی تبدیلی وکړي، خو هغه اوس پاتس ول د دې خاطر چې د محیط ولید او د باره کې نظر تغیر وکړي.
د پکتیا د پوهنتون ریاست مسؤلین وایي سه کال 208 نجونې محصلانې د پکتیا پوهنتون مختلفو پوهنځیو ته بریالۍ شوې چې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د پکتیا د پوهنتون رئیس سید ولی جلزی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېرې هڅه کړې څو نجونو محصلانو ته د تحصیل او اوسېدو لازم اسانتیاوې برابرې کړې.
د پکتیا پوهنتون ته سږ کال ټوټل 2438 محصلین را کامیاب شوي دي چې له دې جملې څخه 208 خویندې دي او د تیر کال په نسبت باندې تقریبا دوه برابره افزایش کی. تیر کال د پکتیا پوهنتون ته 108 خویندې را کامیاب شوي وي چې په هغې کې یوازې د طب پوهنځي ته 950 خویندې کامیاب شوي.
په پکتیا پوهنتون کې نجونې محصلانې په داسې حال کې د تحصیل په برخه کې د اسانتیاوو خبر ورکوي چې د دې ولایت ډېری شمېر اوسېدونکي اوس هم په کورنیو کې نجونو ته له اووم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په روزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د کرکټ او فوټبال سیالۍ ترسره شوې. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې. د پوهنې د ریاست ځایي چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه هدف ورزش ته د نجونو هڅول دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
په اورزګان ولایت کې د نجونو د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالۍ په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره شوې. د پوهنې په ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وایي د کرکټ په دغه شپږ ورځنیو سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و چې لومړی مقام یې د لسم ټولګۍ، دوهم مقام یې د اوومې الف ټولګۍ او درېیم مقام یې د نهمې الف ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ. زهیر زیاتوی چې د فوټبال سیالی هم شپږ ورځنۍ وي او شپږو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام شپږ میالب ټولګۍ، دوهم مقام اتم ټولګۍ او دریم مقام دوم ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ.
څرنګه چې د فوټبال شپږ لوبډلې وې چې ټوټل پنځه پنځوس ورزش کوونکي پکې ګډون درلود چې لومړی مقام یې شپږ میالب ټولګۍ وګاټه، دوهم مقام یې اتم ټولګۍ وګاټه او دریم مقام یې اووم بی ټولګۍ. او همدارنګه د کرکټ شپږ لوبډلې وې چې درې اویا کسانو پکې ګډون کړی و. لومړی مقام لسم ټولګي وګاټه او دوهم مقام اووم عالب ټولګي وګاټه، دریم مقام نهمې عالب ټولګي.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي له یاد لوبو څخه یې هدف ورزشي لوبو ته د ښځینه زده کوونکو هڅول دي. یو شمیر هغه انجونې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په ارزګان کې ورته د انجونو ورزش د خوب لیدل و. دوی خوښې دي چې د ورزشي لوبو زمینه ورته برابره شوې ده.
رحیم نوم می نورتیا ده او ما د کرکټ په وخت کې ولوبیدم. ما ډېر خوشاله یم تاسو د کرکټ په وخت کې او ما ته دا احساس پیدا شو چې روزګان قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري. دا باید موږ ته معلوم وي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، هغه که کرکټ برخه کې کوي که سیاسي که مذهبي که هره برخه یې ښځه په هغې کې ونډه اخیستی شي او ډېر پرمختګ کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم لیما ده. ما د کرکټ لوبه کوم. ډېر مې د خوښۍ احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینی کولی شي کرکټ وکړي، یعنی ورزش وکړي. ډېر د خوښۍ احساس مې کوي. بل څه هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دوی له دولت څخه غواړي چې د انجونو ورزش ته نورې هم اسانتیاوې برابرې کړي، څو دغه ډول سیالۍ نورې هم ترسره کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه ډول نورو سیالیو ته به هم زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
کابل کې د بچی بروت په نوم یو سیمهیز رستورانت او یا کله کېږي چې کابل ښاریانو ته د چاینکی خواړه پخوي. وحیدالله چې د دې رستورانت مالک دی وایي داسې کسان شته چې له لسو کلونو په دې رستورانت کې خواړه خوري. فیروزی عزیزی د دې رستورانت له مسؤلانو سره خبرې کړې دي.
د بچی بروت په نوم د چاینکی رستورانت د پخوانی او نننی کابل ترمنځ پل. د وحید د چاینکی رستورانت چې د بچی بروت په نوم مشهور دی د کابل په کافروشی کوڅه کې دی. دا رستورانت لاویا کلونو را په دې خوا خاریانو ته د چاینکی په نوم یو ډول سیمهیز خواړه پخوي. وحید الله د میر مرزا زوی مشهور په بروت د پلار تر مرګ وروسته یې هم د رستورانت ور ونه تړو او بازار یې ګرم دی.
چاینکی لمیز کې به درد می خود لمی چاینک پخته مشي لذت خاص خود را.
چاینکی د همدې چاینک په منځ کې په خيګه او ځانګړې خوند لري. زموږ رستورانت ډېر پخوانی دی. له هغه وخت نه چې پخوانی کابل جوړ شوی دا ودانه هم جوړه شوی. تر دې دمه په هغه لمړنۍ بڼه پاتې ده.
په چای او چاینکی کې د لرغونو او پخوانیو لوښو کارول، پخوانی افغاني او هندي موسیقي د دغه رستورانت له ځانګړنو څخه دی. د ځوانانو نیولې تر پخه عمر لرونکو کسانو او سپینګیرو پورې دلته راځي چې هم چاینکی خوخري او هم د څو شیبو لپاره پخوانی کابل ورپزره شي. محمد هاشم چې دغه رستورانت راغلی وایي د کابل په نور رستورانتونو کې په دې کیفیت چاینکی کم موندل کیږي.
په څو ځایونو کې مو ډوډۍ خوړلې خو تر دې دمه په هیڅ داسې ځای کې مو له شوربا داسې شان خوند نه دی اخیستې.
د بچی بروت د چاینکی رستورانت ته له تیرو اویا کلونو را په دې خوا د عامو خلکو تر څنګ له سیاستوالو نیولې تر سندرغاړو پورې د افغانستان یو شمېر مشهورې څېرې هم تګ راتګ کوي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی نجیب الله قابلي چې د چاینکی د خوړلو لپاره دغه رستورانت ته راغلی وایي د دغه رستورانت لرغونتیا او په پخواني کابل کې موقعیت دای اړباسي چې دلته ډوډۍ خوړلو ته راشي.
کله چې د وحید چاینکی رستورانت ته راځو هماغه پخوانی مینه او محبت پکې شته، خو هغه وخت چې د خلکو ترمنځ کومه مینه وه اوس نشته.
سره دې چې نننی کابل له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، خو ژوند پکې د بچی بروت په رستورانت کې د پخوانیو او پاخه عمر لرونکو کسانو د کیسو په شان دوام لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org
azadiradio.com. د پانی پت په نوم د بالیوډ یو نوی تاریخي فلم نږدې یوه میاشت وروسته د نړۍ سینماګانو ته راځي. د دې فلم داستان د احمد شاه بابا د امپراتورۍ پر مهال د پانی پت د جګړې تاریخي مسایل رانغاړي، خو له یو شمیر افغانانو سره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې د افغانستان د مؤسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څه ډول انځور شوې وي. د دې اندېښنو په اړه مې د دې فلم له یوه لوبغاړي ببرک اکبری سره مرکه کړې. اکبری چې په فلم کې د احمد شاه بابا د نږدې ملګري رول لوبوي، د مرکه په پایل کې د فلم ته د سوال ته ځواب وایي چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره دای څنګه غوره شو.
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو، د ما ته خپله د انډیا د طرف نه درخواستي وشوله چې کوم د آشوتوش گاورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته زه چا معرفي کړی وم، په دې خاطر چې دې نه مخته ما ترباس فلم شوټ کړی دی. هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغان اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم. او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم. او سنجیدات د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي، یعنی زه د احمد شاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی ما عسکری ما.
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبری صاحب، کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلوده چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به پتیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله دغه فلم نه خبر شوم، ما نه درخواستي وشوه چې د فلم کې به زه کار کوم. زه خبر وم چې دا فلم انشاءالله د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه عبدالی په باره کې، بابا باره کې دی، نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي، یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي، د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي. دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي، فکر کوئ؟
دا فلم تاریخی فلم دی، نو تاریخ چې چل وسته وی چې احمد شاه عبدالی بابا افغانستان نه راغلی وو او څه شی کړی وو، هغه رقم فلم جوړ شوی دی. انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخی فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی، ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي، ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي، لکه جدا اکبر، لګن، ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي. تاریخی فلم جو کړی دی.
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کومو کومو ځایونو کې د دې هغه صحنې اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونه و شوټه، څوره شوټینګ وکړو، زیات شوټینګ په راجستان کې وشو، جیپور باندې. نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی، ارشی شوی دی، بس خو وړه کوچنی شان چې پاتې ده هغه پوره کیږي. انشاءالله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبری صاحب، مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل، یادونه وکړه، د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ؟
تورباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ شوی دی، بس انشاءالله نږدې وختو کې را ریلیز دی، غم جنوري شاوخوا ته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په د اخري لس کالو کې طالبان، افغانستان څنګه حالات دي، څه شی شوي دي، څوک دي په دې فلم کې د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي، څوک دي د شاته. هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان لپاره، افغانانو د خلکو لپاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو، خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي، نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغیزستان کې شوټ کو.
له تورباس او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري؟
زه خو خپله په سویډن کې زندگی کوم. سویډن کې مې سویډنی فلمونه هم جوړ کړي دي او دغه دواړه ما د بالیووډ فلمونه دي چې تر اوسه کمپلیټ شوي دي. اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی روان یم، په هغه کې چې شدت نمیږي بالیووډ فلم دی. او دینه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم را روان دي، انشاءالله هغه شوټینګ به هم د بالیووډ فلمونه دي او شوټینګ به انشاءالله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي.
د بالیووډ سینما له افغان لوبغاړي ببرک اکبری سره مرکه مو اوریده. ببرک اکبری د پانی پت پر روان فلم کې د احمد شاه بابا د نږدې ملګري رول لوبولی. د مرکه هغه بشپړ جریان تاسو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو